تاسو ستړي مشي یا ته بجې شوې دا سجی رډو د دې صد د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شخېدلې ده او د موقت حکومت د وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې خبرو جزئیات ترکو. افغان ولسمشر وای نړیوال دی شرایطو ته وګوري او د هغو له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه تنه وشل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له نوې ادارې غوښتنې چې پر طالبانو فشار زیات کړي او د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې بیړونه کړي. اشرف غنی دا خبره پرون د امریکا اسپین انسټیټیوټ ته د آنلاین غونډې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې نړیوال باید شرایطو ته په پام سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. شغلی غنی بیا وویل طالبان له امریکا سره خپل کړي تړون ته ژمن نه دي او په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي دي. اشرف غنی همداراز وویل متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو پلاوی د سلام مشورې او د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره افغانستان ته راولي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او اووه تنه نورې ټپیان دي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آریان پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. ښاغلی آریان لیکلي د علیپور غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې پنځه اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې لانجه پرې جوړه شوې چې د میدان وردګ امنیه قمانداني مشرتابه د لومړۍ او دویم حصې ولسوالیو لپاره نوي امنیه قمندانان ټاکي، خو په علیپور پورې تړلو کسانو په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو د حضور په وړاندې خنډ جوړ کړی. د ښاغلي آریان په حواله په اعلامیه کې زیاته شوې چې پولیسو آتش په غیر مسؤول وسلوال نیولي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. ښاغلي آریان ویلي یو لوړ پوړی پلاوی له کابل میدان وردګ ولایت ته استول کیږي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خلکو یو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې چې له امله یې ځینې کسان مړه او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه مرژوبله او تاوتریخوالي ته لاس وهل د هر چا لخوا چې وي د منلو نه دی. افغان ځواکونو د کابل په دولسمه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووژل او یو تن یې ټپي کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېره شپه په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې واسطه وویل دغو وسلوالو غوښتل پر پولیسو برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسېږي د پولیسو له لورې وویشتل شول. ښاغلی آریان زیاته کړه چې له دې کسانو څخه لاسي بمونه، تفنګچې او پاکستاني شناختې کارت ترلاسه شوي دي. په فراه ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په یو موټر ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د فراه امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي رډو ته ویلي چې د جمعې ماښام شپږ بجې د فراه د محبس یو مسؤول په موټر کې ځای پر ځای شوې ماین چاودنه وکړه چې پکې د پولیسو یو سرتیری ووژل شو. تېره اونۍ هم د فراه د ولسي پاسون د ځواکونو په یو موټر او تر هغه مخکې د استیناف څارنوالۍ د یوه کارکوونکي د کور مخته د ماین چاودنو تلفات اړولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبریال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انتونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره د پرل په قضیه کې د شکیلو تورنو کسانو د خوشي کولو په باب د پاکستان د سترې محکمې د حکم په تړاو د متحده ایالاتونو اندېښنې یادې کړې دي. تر دې مخکې د سند حکومت هم د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د امریکایي خبریال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي عامل احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سند حکومت څارنوال فیض شاه ویلي دي چې سترې محکمې ته د جنوري په 9 درخواست ورکړی دی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریال دانیال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې له تښتولو وروسته وژل شوی و. د پاکستان ستری محکمې درې کسیزې جرګوي د جنوري پر 28 د پرل په وژنه تورن احمد سید عمر سید شیخ او له ده سره درې نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د ایران په چارو کې د امریکا نوی استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړې دي. رویټرز خبری اژانس پرون د دوو اروپایي ډیپلوماټانو په حواله دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ادارې راب مالی د ایران په چارو کې د خپل نوی استازي په توګه ټاکلی دی. رویټرز لیکي ښاغلی راب مالی د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزارتونو د سیاسي ادارو له مشرانو سره په خبرو کې له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو په تړاو د هغوی لیدلوری ارزولی. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د جمهور رئیس بایدن اداره چمتو ده چې له ایران سره اټومي تړون ته ستنه شي، په دې شرط چې ایران د دغه تړون ټول شرایط عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن له ایران سره له هغه تړون وویست چې په امریکا سربیره بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ډونالډ ټرمپ دا تړون شرمونکی بللی و او له وتلو وروسته یې سمدستي پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دا تړون که څه هم ایران یې په ماتولو تورن دی، دا هیواد اړ باسي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې له ایرانه د بندیزونو د لرې کولو ژمنې شوي چې لومړی سر تر ډېره بندیزونه ترې لرې هم شول. او سجل رډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضور پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی. په دې خبرونه کې د موقت حکومت د شوي وړاندیز په اړه هم د ښاغلي غنی څرګندونې لرو.
موږ موقت حکومتونه درلودل. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده.
په خوست کې قومي مشرانو پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې سوله په کور دننه وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر نړیوالو ژمنې کړې دي چې افغانستان ته د کورونا وبا واکسین ورکړي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې د برفي پاړه اورېدلی شي.
په پاکټ کې لږ سروا ور ورته غږ کو ورته کور ته ورته کېږدو هغه برفي شي.
افغان ولسمشر وایي ناټو لیواله ده چې په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي خو له امریکا پرته خپل ماموریت نشي مخته وړلی. محمد اشرف غنی دا خبره بیګا د ټولنیزو مطالعاتو یو امریکایي انسټیټیوټ اسپین ته په آنلاین غونډه کې وکړه. ناټو او ځینو پخوانیو لوړپوړو امریکایي پوځیانو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل شي شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس د اړتیا وړ امریکایي سرتیرو حضور د ناوړه حالتونو د مخنیوي لپاره اړین وباله. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضع، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ویبینار د یو ګډونوال پخواني لوړپوړي امریکایي جنرال ډیوډ پیټرس د اندېښنو په ځواب کې وویل:
That is necessary for the mission must be present.
هغه شمیر چې د ماموریت لپاره اړین دی باید حضور ولري. لکه چې ولسمشر ترامپ پریکړه کړې تر دې دمه پورې ناټو دی و خپل رول لوبولی دی. مګر تاسو پوهیږئ چې د متحده ایالاتونو له ځوان بخونکو پرته ناټو خپل ماموریت ته دوام نشي ورکولی. دا جمعي خبره ده چې ما د استرالیا له صدر اعظم، د کاناډا له صدر اعظم، د ناروی له صدر اعظم مرکل او له ناټو سرمنشي سره خبرې کړې دي. ناټو دوام ته ډیره لیواله ده. خو دوی د امریکا متحده ایالاتونو د ماموریت پر مخکیونکو ته اړتیا لري او دغه پر مخکیونکو په اړه تاسو قضاوت وکړئ. د همغو سناریوګانو د مخنیوي لپاره خورا مهم دی.
همدا 15 ورځې مخکې امریکا اعلان کړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورساو. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ناټو، افغان چارواکي او یو شمیر پخواني امریکایي لوړپوړي پوځیان اندېښمن کړي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرس یو لدی کسانو دی. هغه بیګا د اسپن انسټیټیوټ په ویبینار کې اندېښنه وښوده چې د امریکایي ځواکونو له اړتیا وړ کم حضور ښایي دومره ګران پریوزي چې په تر ټولو بد حالت کې افغان ځواکونه لمات او ځینې سیمې له سقوط سره مخ شي.
زه د یو پخوانی سرتیری په توګه یو ویره لرم چې د امریکایي ځواکونو شمیر له هغې اندازې هم نیمایي ته راکمول چې مخکې جنرال میلر اړین بللی و. ښایي کله چې له ژمي وروسته د جګړو موسم له سره پیلېږي د افغان ځواکونو د مرستې او توانمندۍ لپاره کافي نه وي، بیا ښایي په تر ټولو بده وضعه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتې او د هیواد د ځینو مشخصو سیمو د سقوط لامل سي، چې له امله به یې بالاخره د ډیپلوماټانو د نادولتي موسسو د کارکوونکو او نړیوالو سازمانونو د وتلو لامل سي.
جنرال پیټراس د 2012 کال جونه تر 2011 جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندانو، هغه وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تر ټولو لوړې کچې شاوخوا 100,000 ته رسیده. افغان ولسمشر اشرف غنی متقاعد جنرال ډیوډ پیټراس ته په خطاب کې وویل، ستاسو اندېښنې ځکه بې بنسټه نه دي چې تاسو اټکل نه کوئ، بلکې تاسو ارزونه کوئ او باید سړی تر ټولو بد حالت ته چمتو وي خو ښه حالت ته هیله من وي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره او دفاع وزارت له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د پراخو ارزونو او بیا کتنو ژمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربی وویل چې ولسمشر جو بایدن غواړي مسؤولانه توګه باندې جګړه پای ته ورسوي، خو دا پوښتنه چې تر می پورې ټول پوځیان راایستل کیږي که څنګه، په دې اړه پریکړې په عقلاني او داسې بڼه کیږي چې د امریکا، افغان او ناټو متحدینو ګټې په پام کې ونیول شي.
وړاندې په خپرونه کې د موقت حکومت د شوي وړاندیز په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې اورېدلی شئ. خو سمدستي د سولې په تړاو، د خوست یو شمېر اوسېدونکو په یوه غونډه کې له افغان دولت او طالبانو وغوښتل چې د سولې نوښتې په خپل لاس کې واخلي او د بهرنیو پر ځای دې په خپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی وویل یوازې په خپل افغانان کولی شي روانه جګړه په خپل کور دننه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادۍ کې ګډون وکړي. نور په دې راپور کې،
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلهمند ژوندي په خپلو خبرو کې وویل، د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی. ویناوالو د جګړې ښکې لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حکیم ولی جنگی خیل د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب دا غږ کې په دولت نه غږ کې وو، طالب بل څنګه منا، په روس کې ما ګرځا، په پاکستان کې ما ګرځا، په امریکا کې ما ګرځا، روس په افغانستان کې پکتیا په ټغر وتا کنه د خلک تا کې بل چتا نه کنه. پکتیا نه دې شروع کی ټول تڅوک متینا جوړول دي، پکتیا نه شروع شوی دي، پکتیا نه ولې دي بل ځای ور کړی دي. میرا نام یک جام وړ په خست کې نه کا حکومت نیک راغلا تی کو نه باندې کتلې دل تا جام کو می جنرا نه وړي.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی هم د لوی پکتیا او د خوست قومونو نمونه واخستل چې مشران کولای شي د جګړې خکی لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله پتړی کې مخاور سپنګیری لرم، په مندزای کې مخاور سپنګیری لرم، په زادرانو کې سمناور سپنګیری لرم، په منګالو کې لرم، په زازای کې لرم، په سبرای کې لرم، دا د مند سپنګیری دی ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توی شوي دي او د منلو نه دي. ښاغلی غنی دا خبره د اسپین په نوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ ته په آنلاین بحث کې وکړه. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې لمن دی د امریکا طالبانو د سولې تړون په څو اونیو کې وارسول شي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او وی ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړ پوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او جمهوریت معامله نشي کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناک طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیات کړی.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکره سره پیل
کړو.
افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم دراتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې د امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
څو امریکایي ورځپاڼو او آنلاین خبرونو د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د پینټاګون د چارواکو په قول لیکنې خبرې کړې دي. پینټاګون ویلي په دې خاطر چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل ژمنه عملي کړې نه ده، نو دا مسأله تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له پوښتنې سره مخامخ وي. د امریکا او طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ویل شوی چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او د دې په وړاندې به امریکا د 6 کال تر مې میاشتې پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. امریکا خپل اکثره پوځیان د جنوري تر 15 پورې وایستل او اوس شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د افغانستان په خاوره کې پاتې دي. طالبانو د سپتمبر په 12 په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره خبري پیل کړې، خو په 2 میاشتو کې یوازې د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقې ته ورسېدل. له یوه ځنډه وروسته بیا خبرو ته کښېناستل، خو د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضري شي او د مرکزي پلاوي غړي یې بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو تللي دي. نیوز فیډ آنلاین خبرونه د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول لیکلی چې امریکا له افغانستان د خپل ټولو پوځیانو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو موافقه له طالبانو هم غواړي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کاندي. کربی ویلی چې طالبانو د موافقه شرطونه عملی کړی نه دي او تر څو چې دوی د تروریزم د غندلو او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو نه کولو په اړه ژمنې عملی کړي نه وي، ډېره ګرانه ده چې د خبرو له لارې دي حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې نوی ولسمشر جو بایډن غواړي چې له طالبانو سره د سولې موافقه له سره وارزوي. ستراتیژیست چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ خبرونه ده هم تقریبا په همدې موضوع لیکنه لري. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې له برېټانیا نیولې تر پخواني شوروي او اوس د امریکا د حملو یادونه کړي. بیا یې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 موافقې ته اشاره کړې ده. د خبرونې پر اساس امریکا له طالبانو سره په موافقې کې د افغانستان ځکنیو شرایطو ته لږ پام وکړ. طالبان یې د امریکا د سولې شریکان کړل، خو پر دې ډلې شرک شي نه شول چې اوربند ومني او له افغان حکومت سره په صداقت خبري وکړي. بل خبره داره چې امریکا په غلطه تصور کړی و چې طالبان د افغانستان ډېره خاوره په کنټرول کې لري او دا ډله به ګوندي وکړی شي چې د نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 55 زره اوښتې دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د واکسین ورکړه پیل شوې ده او له افغانستان سره تازه د کورونا واکسین د ورکړې ژمنې شوې دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هېواد سره 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د دبليو ایچ او نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2008 کال تر شپږم میاشتې پورې لغ وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازه سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2022 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 55,008 تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د دې غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو په ضمانت د خوش کېدو غونډه د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې وشوه. له کراچۍ په ډېره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال راپور راکوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ایډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سند حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل له کومې له امله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په ضدي په مقدمه کې د ترهګرۍ دفي شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړل نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زیم ټول راوستي وو. هغه پرمیشن پکې نه و.
نادر خان ایڈوکیٹ زیادہ کړه چې علی وزیر او د پی ٹی ایم د نورو کړو په شپږم دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته کړې ویناګانو د پنجاب رائزنگ لیبورٹری سائنس رپورٹ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزک لیبورٹری چې کوم رپورٹ ورکړی دی هغه سرٹیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایڈیټنګ نه دی شوی او د آڈیو باره کې دا ویلی چې بای مونږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه مونږ د آڈیو باره کې څه نشو ویلی.
پخوانی عدالت د قومی اسمبلی غړی علی وزیر او د پی ٹی ایم نور غړی په یو دیرشم دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان ته استولی وو. د علی وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاشت پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو. عدالت د بلې اورېدنې لپاره 20 جنوري نیټه ورکړې وه. علی وزیر سره په زندان کې د پی ٹی ایم د کراچۍ غړي تیر کال د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علی وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علی وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د شپږم تین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په ملګرو په تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریکو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
د افغانستان په جنوب ختیځ کې ګڼې قضیې د قومي مخورو لخوا هواری شي او د راپورونو له مخې لږ پیښې دولتي محاکمو ته راجع کیږي. یو شمېر کسان له دې خوشاله دي خو ځینې بیا انتقاد پرې لري. ولې خلک قومي پریکړو ته مخه کوي؟ په دې راپور کې اوریدل شي.
لویا پکتیا د جرګو او مرکو کور. دغه جمله ډیری وخت د پکتیا، پکتیکا او د خوست د ګڼو سیاستوالو، چارواکو او د خلکو په خوله وي. خو آیا رښتیا هم د دې ولایتونو اوسیدونکي خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د پکتیا اوسیدونکی مخلص احمد زید د هغې پېښې کیسه کوي چې موده وړاندې یو ماشوم په موټر وواهه او قضیه یې د ترافیکو پر ځای د جرګې او مرکې له لارې په سیمه ییزو قوانینو خلاصه کړه.
یو ورځ مې ډېر عجل کار و، اوس ته روان شوم چې د موضوع په سیمه کې یو کوچنی ماشوم را منډه کړه. فکر کوم نوې کډ راغلې وه، ومې نه شوی کولی چې موټر کنټرول کړم، نو ومې واهه او شپخانې ته مې ویوړ. بیا ننواتې ورغلو، جنازه او پاتحې مراسمو کې مې ورسره ګډون وکړ. مشران او هم راسره و، خدای فضل وکړ، خلک ښه خلک و، موږ یې وبخښلو.
دا د هغو ګڼو پېښو یوه بېلګه ده چې د نرخ یا د سیمه ییز عرف او د عاداتو په قانون حل شوې ده. د جرګه مارانو یا د مرکچیانو په وینا دوی په سلو کې له اتیا پورته قضیې او دعوې له همدې لارې حلوي، خو ځایي رسمي ادارې په دې اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي. خو خلک ولې خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د خوست یو تن اوسیدونکی او قومي مشر کوثر زدران وایي:
میخ په محکمه کې هیڅ یې هغې خلک سره نه بېږي چې میخ ته سره وایي. می د دې په خاطر هم ډېر نه ویدلی چې اوته یې میخ پیسه لازر نه کېږي. یعنې تقریبا 99 فیصد پیسلې میخ په خپل منځ کې په خپل انانات سره کېږي. دا اوته فیصد میخ دولت ته راجي کېږي. ا ویلې چې د دولت د لوندې وي یا نمره وي یا کولا ولري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی هم پکتیا د جرګو او مرکو کور بولی او وایي زیاتره دعوې له دې لارې حلیږي، خو په محاکمو کې د فساد خبره نه مني. دی وایي په دوسیو د ډیر وخت مصرف کیدل د دقیقو او کره پریکړو ترسره کیدل دي څو د چا حق ضایع نشي. دی وایي
سږ کال زموږ په محاکمو کې تقریبا 300 نه زیاتې قضیه حل و فصل شوی دی. نه میاستو که باید یوه قضیه له دریو محاکمو نه نهایی سی او د دې لپاره ده چې له چا سره ظلم ونه شي.
د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکي بیا د جرګو او مرکو له لارې جوړجاړی سم نه بولي، ځکه په وینا یې د ستونزو د حل لپاره د دعوې یو طرف زیان ویني. دوی وایي د سیمه ایزو او د غیر رسمي قوانینو د تطبیق پر ځای د هیواد نافذه قوانین پلي او پر ټولو تطبیق شي. خو د ځایي ادارې پر مسؤلینو غږ کوي چې ټول هغه خنډونه له منځه یوسي چې له امله یې خلک محاکمو او څارنوالیو ته د تګ زړه نه شي ښه کولی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اته به جو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ادارې غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي او د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې بیړه ونه کړي. اشرف غني دا خبره پرون د امریکا اسپین انسټیټیوټ ته د آنلاین غونډې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې نړیوال باید شرایطو ته په پام سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال د علیپور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه کسان وشل شوي او وطن نورې ټپیان دي. افغان ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووشل او یو تن ټپي کړ. په فراه ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په موټر د ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وشل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبریال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې کړې دي. د پاکستان سترې محکمې درې کسیزې جرګګۍ د جنوري په 28مه د پرل په وژنه تورن احمد عمر سعید شیخ او له ده سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د ایران په چارو کې د امریکا نوی استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې وکړې. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، همدارس د کور کلی پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د برفي پاړه اورېدل شي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې مدني فعالان او رون اندی وایي چې په ټولنه کې له بې وسلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه او په ټوله کې د بشرپالنې احساس پیاوړی شوی دی. دوی زیاتوي کله چې د کورونا وبا په اوله څپه کې ځینو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل نو دوی ډېر ناهیلي ول، خو بیا هم دا مدني فعالان او ځایي ځوانانو چې له شتمنو یې مرستې راټولې کړې او د اړمنو دروازو ته یې ورسولې او هغوی ته یې هیله مندي ورکړه. خصوصي فعالانو دا څرګندونې په دې ولایت کې د یو نوي خیریه بنسټ په پرانیسته کې وکړې. نور په دې راپور کې
خوستی فعالان وایي په خوا داسې فکر خورو چې غریبو او بېوزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولی شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولی شي چې د خپلو بېوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او ندارو خلکو سره او د مجبورو محتاجو خلکو سره خپلې مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وښود او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کورونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمېر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د ته مرستې راولیږي او د یې په اړمنو وویشي.
د کورونا په وخت کې چې عموما د خلکو کاروبار په ټپه ودرېده، هغه بېوزله طبقه چې کارونه یې خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخه داس بیان کړی.
موږ په وطن کې یو بدبخت جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کندې ډېر یتیمون لرو. هغه سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلېدلې ګریون موږ وحسولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خپل غیسه لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روخلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربون شي هغه سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمېر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره خدمت کړل. اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو کو غاګر جکړای دی او یو غول ډوړی ته پیدا کړی دو.
دی یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لمړی واور وشي دوستان برفي کوي؟ دغه کار د کورنۍ ترمنځ د اړیکو پر غولو کې څومره رول لوبول شي نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښیي درمنه دوستانو په ځینی آسیایی هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دوستانه خو وضعیت زو دلته ډوډۍ خورو ورس کړه شپه کو بیرته سار راسو په پاکټ کې لږ سره واور ورته غو ورته کورته ورته کیک دغه برفي شي ذاتی موږ ته بیا میلمستیا کوي موږ خوړ مثلا کګیرم سی هغه به موږ خورته لږ زر توروي ذاتی بیا بیرته راسین دوستای صمیمیت تو هغه سينو په افغانستان مودې الله باد لري خدای دې جوړ کړه ته همدغه صمیمتون او دوستو خبرې او هغه په خوانه کې اوسینه يم دې خدای ستاد لري خدای دې ژوند لري خدای چې دا دوستانه میمانت هغه ځوان ښکته
نو ما وړ زیاتوي چې په خوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه خو اوس د حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړی واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت د ننګرهار کې واورې کیږم نه که اوس ډېر کم وخت دی بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کلو کې واورې وشي خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلي یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپی برپی لمانځنه او دغه دلته نه کوو تر اوسه دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوی مخشیو خلک کوي کابل خلک یا نور چې دلته اوسیږي هغه خلک کوي منګه دا رواج نشته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو او بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي، نو په ژمي کې مېلمستیا او ناستو ته وزګار وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي.
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه چې تازه واوره اوسي بیا هره قلیه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوښښ کوي سیارې واړومبی کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي. بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي والا ګیر کړي بیا یې نیسي مخور باندې توري بېرته یې لېږي مېلمستیا ورباندې وړي، او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مېلمانخانه کې، زموږ د 13 متره مېلمانخانه وه، نو تقریبا 40 کسه مېلمانه هم درلودل، ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستن داسې د 8 بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی، واورې په کاغذي کتاب کړو، بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو، بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و، دریشي او مخې تړلی و، ډېر وختا دوه درې کسه نورو سره و. نو راغی دروازې هم داسې را خلاصه کړه، دروازې خوله کې ودرېد، وړاندې نه راځي. نو پلار مو ته خیرت ته د سای عبدالحمید نمد عبدالمجان خیرت ته وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده، جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو، ورخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې وخت و، دا مکتوب جاغوری خلکو را لګلی. نو کله مې دا وخت د ته مو ځي دول نه موږ تشویش نه بیرته زو کور ته ابس و ته اوس کاغذونه خلاص کړه، تاخیر کو ګوري سیواره کې پرته ده. نو موږ هم ډېر تشویش تیر کړ او هم ډېر ورخطا کړو، هم خندولو.
قدرت الله دا هم وایي چې په غزنی کې د کلیو ترمنځ او آن د ولسوالیو په سطح هم خلک یو بل برفی کوي، او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ راتګ سبب هم کیدلی شي.
به یو قسم برفي بل هلته ستا په ځمه کې بیا خلک غرو ته ځي ښکار کوي، ګدړه او سوی داسې شی ښکار کوي، بیا د هغو سر پرې کوي. کله چې سر پرې کړو بیا هغه په زړو کې کتاب وي، په کاغذو کې بیا یې کلي ته وړي، هغه کلي ته بیا یو هفته وخت ورکوي. که چېرته یو هفته هغه کلي بېرته همداسې یو ګدړه یو شی ښکار کړل، سر یې هغه کلي ته ولوسته، بیا په کلي باندې بېرته مېلمستیا وړي، او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلي ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی انجینر شاه محمد وای، په هغه هیوادونو کې چې ډیر کله ناخوالی وي نو خلک یې ډیرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي، لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي، چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا مېلمستیا ورکول یوه ښه بېلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو لپاره، ځکه د دغه په نتیجه کې یوه مېلمستیا جوړیږي، او ګټه دا ده چې په دغه مېلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولیږي، قصې کوي، او د دغه ژمي د دغه مېلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپل د برفي هم د ژمي د موسم یوه خوشحالی ده، یوه تفریح ده، په دې کې خلک سره یو بل ګوري، مېلمستیا پکې تیاریږي، یو بل ته مېلمستیا ورکوي، دوستان پکې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یوه ډېره ښه د ژمي یوه ښه تفریح ده.
همدارس د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي، دا چې څوک یې برفي کړي او څنګه، یوه جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخي تاسو سره شریکه کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم، واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده څه دي، یو دوه قدمه واخلم، بیا رئیس صاحب وایي چې نه نه یم پوته راوړه چې دا څه شی دي. بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري، ما ویل دا لکه چې پوه شو. بېرته شاته راغلم وایي نه نه یم پوه راوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه، او ما ته ویل چې سر یې لوز کړم، کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده، زه خپله برفي شما اوسره ورسې زه رئیس صاحب ګورم، ما ته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي، خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو یا وخت کې خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډېره ښه نظریه یا یا څوک به کوي څه کوي به یا به نه کوي، هغه باندې بحث نه کوو. خو زه په خپل په لار خوایم چې اوس شرایط دا شرایط ننني شرایط مساعد نه دي، برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي، لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا مېلمستیا بعد اول واورې نه مېلمستیا ورکول، ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي، ټول په یو شکل نه په شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه وړه خبر باندې چې یو خبره ده نو چې ته د چانه تقاضا لري، هغه هم ډېره لویه چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا مهمانۍ میلمستیا چې هر څه وي، نو زما په اند ښه نظریه نه ده. او دا هسې اوس البته اوس په اوس ماغه کې شرایطو کې
والا مونږ د ډېرو نه خوړلې او خپله نه کوم، نه خپله نه ورکوم چاته.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو اخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زما نوم آریام ده، د ارزان قیمت اوسیدون کیم. دا برفی سده یو انانات ده دیمونگ سه مخ که مونگ ده انانات کولا یا بل چا تا برفی راولا بودی سده یو محبت او سمیمیت زیادی دول پارا دا خده سی یو چا سرکین و یو محبت یو سمیمیت زیادی گی یو بل سره دا کم دی کسی مشکل نشتا کسو کهی دا کهی کنکی هم دا سی دیر بد خبر نه دا خی خبر دا بودی سی محبت مین او سمیمیت زیادی گی.
سلامونه او نیکی هیله، زه احمد سنیلیم د کابل اوسیدونکو. واورا ورول دی او کور خه خبره ایما په نظر د سابق انانات و خواغه خو کوم مشکل نو اوس یو وخت رسیدل چې بعض خلک لري خلک نه لري نشي کولای چې مليستیا ورکی یو بل چاته دله خاطر ما په نظر خه کار نه ده. دا کار باید ونی شي اوس څوک دا کار تر سره کولای نشي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی. دا برفی وړل ساتری ده خره په دې غمجن حالت کې چې سړی د کینی سره بندارو کې دا ډیر ختمه مګ ځا په نظر ده کار ده چې زه چې څوک برفی کوم هغه باندې زه د څوک کوم لکه د ملمسیا په زور ور باندې کوم کنه دو سال خو اکثر خپل کې سره کینی خو د ملمسیا خون بیا بیل خون کې لک شوخیم کې ور سره بیا نه سره دا ډیر کار ده.
دوستانو، په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالۍ څخه خوند واخلو، د دې ونې د خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. د کابل ښار وټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي. ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي. کیدای شي د دغو شایانو د وړلو لپاره د نړیوالو ټولنې یوه خاصه غونډه او ځانګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خپرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړوو.
اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
نتاقان،
سنداګل باورا
او توتکۍ خکلا. په یو خبر کې ویل شوی چې تیره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرام وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرې د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. لام دی عمل او زیاتره د کنزه او په لیکلو خپل تند ماتوي او د ادب مینوالو ته د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لویې اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوی چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډېر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډېر ژر راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نه شول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر راکوي چې غرمې راډیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونې جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمې راډیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازدیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه راډیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هوهو خبرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلپ والا سندرو خپل رنگ بایللی دی، او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپلې بې خونده سندرې په څه ډول په اوریدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه او ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډېر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
لس کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د سلو خواښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه لا کوژدن نه ده راسته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، دا ځل باید په ډاګ ورته وایم چې کوژدا غواړم. الو الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویا، څنګه یې؟ لسترګو دې زار شم، درته ودمرم زویا.
خې مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟ په کلي کې خو به خیریت وي. بادانګل څنګه دی؟
ښه یم زویا، شکر ده ټول ښه دي. ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادانګل یو څپېړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه پلاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې، فیسبوک ته چیرې اوزګارېږم، شپه ورځ کار کوم، بیا چې له کاره راشم دومره ستړی یم چې په الخ نشم اوښتلی. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا دی دی او موبایل دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټوله ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې څه حال دی؟ چاته کوژده او چاته واده کړای؟
قراری ده زویه، کوژده واده وسو کولای شي. هغه نجلۍ چې خپله پوزه نشي پاکولی تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، بله شپه مې خوب لیده چې کوژده مو راته کړې وي او کلیواله تڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وایي او سندرې وایي.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه. کوژده څه کوي؟ په لوی لاس د پښو ته زولنې مه دراچوه، تر اوسه خو لاس را خوله هلکې. کار کوه زویه، کار.
مورې، وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي دي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دوا کوا چې د تروز لور دی ژر پیغله سي د ګل غوندې نجلۍ ده.
د تروز لور مې؟
هو، ولې عیلان شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پرې پوه هم نه شې. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تېرېږي.
خو زه م همدا وایم چې عمر مې تېر شو او تېرېږي هم، او د ترور لور خو مې اوس د 50 کلونه ده.
وای زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوې وي. تر هغو پورې پیسې رالېږه چې ټولې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروي چې خپله یې وکړم.
وای دا څه بې شرمېته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
دغه برک شیرم واوري
چورته چې وو هلو نوزر موبایل تشوا چورته چې وو هلو نوزر موبایل تشوا ګوتي ور کاش کړه په مخ یو صفحه خلاص شوه. هغه کاش کړه داخوا بل صفحه خلاص شوه. ګوتې ور کاش کړه په مخ یو صفحه خلاص شوه. هغه کاش کړه داخوا بل صفحه خلاص شوه. هغه ته چورت کې لاړه. او پس لډیر چورتا یو څه ولي کلو او بیا یې لک شیبا صبر وکړ او څه ولوستلو. هټ هټ جړا پایل شو او اوخ کې خطر اغلی لسوز اډاک اوفی موبایل وخورا او څه ولوستلو. هټ هټ جړا پایل شو او اوخ کې خطر اغلی لسوز اډاک اوفی موبایل وخورا. سترګې وچې کړې او دای وویل مراد مشپورا د نامراد بچیا توازه کار نه لرم. سترګې وچې کړې او دا یې وویل مراد دې مشه پورا د نامراد بچیا توازه کار نه لرم.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. Don't fall.
عاشقان سنم مقره ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم